السلام علیکم د ماپښین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته غوښیاست د خبرونه تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته به لستوي ده یک شنبه ده د لندیا قوس 12 د دسمبر میاشتې دریمه پایل په خبرونو کوو د طالبانو چارواکي وایي پرون شنبه د سپین بولدک او تورخم له لارې څه باندې 440 کورنۍ افغانستان ته ستنې سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي د راستنېدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بیا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې سوي دي د اژانس په وینا په تیرو 28 ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاتی له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د دلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندۍ شوې ده نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 400 زره ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایوه ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدلو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې میرمن اوتنبایوه دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي دغه وزارت ویلي میرمن اوتنبایوه څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري دا څرګندونې داسې وخت کې چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارد افغانیو اضافي مالي مرستې خبر ورکړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي تر ډیره له پاکستانه بې اسناد افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ایستل کیږي چې دوی نه هلته سرپناه لري او نه هم کاري فرصتونه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسیکزی ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي نوموړي چې په دې به پرون شنبه یوه کنفرانس ته څرګندونې کولې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا موضوع جدي نه اخلي جان اتسکزای وی پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست یې لوړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل سوی خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو حاکمانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور لګوي هغه افراطي وسلول چې په افغانستان کې ډیره دي په پاکستان کې خونړۍ حملې تنظیموي دغه تور په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی دی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون ویلي په قطر کې د غزې د جګړې د اوربند نوي کولو لپاره خبرې له خند سره مخامخ شوي او د اسرائیل مرکچیان به خپل هیواد ته ستانه سي د نتنیاهو په سپارښتنه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتي خدماتو ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا ته امر شوی چې مرکچی ډلې له قطر څخه روانه سي د نتنیاهو دفتر ویلي تروریستي سازمان حماس د لنډمهاله اوربند په موافقه کې له خپل اړخه عمل نه دی کړی اسرائیل د اوبرزو لپاره د ناپیسیوی اوربند مهلت له ختمېدو وروسته په غزه کې بیا بمباری پیل کړه چې نن یې درېمه ده حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تاړانګه هوایي او مځکني عملیات وکړل د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوورځني اوربند پر مهال ځینې یرغمل سوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا پر غزې تاړانګه د اسرائیل د حملو له پیل څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي د ایتوپیا محلي چارواکو پرون شنبه وویل چې یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په ګڼ مېشته سیمه کې ګڼ ملکیان وژلي دي دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د ارومو د ازادي پوځ په نوم ډلې ترمنځ مذاکرې بې نتیجې پای ته ورسېدې د ارومو د ازادي پوځ یا OLH اودیس ابابا یو تروریستي سازمان ګڼي د ارومو د ازادي له جبهې تر جلا کېدو وروسته له 2013 د کال راهیسې د حکومت په وړاندې جنګیږي د ازادي پوځ وروسته له هغې د ازادي له جبهې جلا سو چې دغه جبهې خپله وسله پر مځکه کښېښوده او له جګړې لاس واخیست د ایتوپیا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د ارومو د ازادي پوځ چې یوه تروریستي ډله ده د پلازمینې په جنوبی سیمه ارسی کې د سولې ایزو ملکیانو په وړاندې ظالمانه اقدامات کړي او ګڼ ملکیان په ظالمانه ډول وژلې دي. د حکومت په وینا که دغه تروریستي ډله له تروریستي اقداماتو لاس واخلي او سولې ایزو خبرو ته ستنه سي، دوی هم تیار دي چې د سولې خبرې ورسره وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې له افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه څه باندې 80,000 کډونوال پکې راټول شوي، د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لویه غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 13 پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12 پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې دې لویې غونډې ته وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنی د جمعې په ورځ د دوبۍ د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوي پر ځای عملي اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالی دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمي مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالي منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشره روزا اوتنبایو ول قول راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسېدلې چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژۍ د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوري نظام پر مهال له اقلیمي بدلون سره د همغږۍ د پروژې رئیس وحید الله صادقي. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکي انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته، نادم صاحب سلامونه. کانفرنس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، په دې کانفرنس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د نورو همکارانو ته او د ازادي رادیو د نورو اوریدونکو ته خبر داده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی وو او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم مهمه دوله ده. دا لپاره ضرورت دی چې افغانستان هم دا په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې دا کچام افغانستان کې په اصطلاح د ګلخانې غازونه لږ تولیدېږي، اما زموږ ګاونډي هېوادونه ډېر تولیدېږي. تاثیرات یې پر افغانستان دی، پر وچکالي باندې دی، او دا ټول مهم مسایل دي چې افغانستان استاد باید ګډون کړی وای. اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني، دغه دپاره دوی بلنلیک نه دی ورکړی. کچام که د افغانستان استازی وای د افغانستان مشکلات به طرح کړی وای او ځینې په اصطلاح امتیازات به ترلاسه کړی وای د افغانستان لپاره، په دې چې افغانستان د دغه ګلخانه ګازو ګازاتو نه متاثر دی.
مننه صادقي صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای، یو څه فند یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلی د دې لپاره چې د چاپیریال اړوندې پروژې په عمل کې؟
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو محترم میلمان کارون هم داسې اوریدونکو تم د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف دا دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي د هغو سره کوم انکشافي پلانونه چې دي د هغو نه ارزیابي وشي، او په زمن کې دې ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو هلته ګډون وکړي، او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکولای شو زده کړه وکړو، ځکه دا پروسه د تغییر اقلیم نړیواله ده، په مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کیږي. نو لیسن لرن موضوع یوه ده، په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یا بودیجه لري، او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغییر اقلیم څخه دوی زیانمن کیږي، د هغو سره کومک وشي او پروژه سازي وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یو خبره چې باید زه ذکر کوم، هغه دا ده چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپیریال اداره د هغوی فوکل پوینټ و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کېده. نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان هغو حتی نه و رسېدلي چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای، چون دا یو نوې موضوع وه. خو باوجود هغو هم په جریان د 15-16 کالو آخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه، او موږ پروژې درلودې، تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغې مسئلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې څومره احتمال درلود چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف ته اصلي دو کانفرنس هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو کومې ودونه چې زیانمن کی دوه سره مرسته وشي. نو دا لري به د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول الته خلکو ته وړاندې کوي، نړیوال ته همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخته، او بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پیژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چې هلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي، او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګری ملتونه چې دي هغه د یون ډی پی په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال اف ای او ده، او همداسې یونیپ ده. دغه پروژه سازۍ د هغو طریقه کیدلی شي.
مننه. نورو جزئیاتو ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوې چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته، او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ده ورلېږلې؟
خو خبره دا ده چې طالبان داسې مسلکي کسان په راس کې نه لري چې شاید هم ولري، متاسفانه چې معلومات به هم نه لري چې بیا گزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده، په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بینالمللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په هر صورت چې افغانستان کې ګډون وکړي، که د طالبانو رژیمي کار رژیمي ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو اردانونو ته باید ورسېږي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولای شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رسه کړي، په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کی په ژوند باندې تاثیر کی او دا ډېر مهمه مسله ده. د فکر کوم چې سیاسي مسائل هم دي چې دوی بلندې کې نه دی ورکړي طالبان ته.
مننه ډېره زیاته صادق صاحب. تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې و د چاپیریال د بدلونونو, او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړیږي. معنا یې دا ده چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره, مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دغومره لویو بدلونونو څخه. نشوي کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکي ادارې, که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی, لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورئ, د تغیر اقلیم چې موږ ورته وایي دا کوم سیاسي بڼه نه لري, او متضرر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 1% نفوس چې دی هغه په کرنه باندې بوختي او په مالدارۍ باندې, او بدیل معیشت هم د همدغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم کوم وګورو هغه نړیوال پرمختګ دی, که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې ترانسپورت دی, چه اغای هوایی ترانسپورت دی, زمینی ترانسپورت دی, هم دست فابریکات دی, چه دا پرمختگ ترچو مونگ انسانان غارو کوم انرژی چه مصرفی دی فوسیل دا که مونگ غارو که ونه غارو په هر شکل باندې اوال زکی. خو بیا د ازرار د دو چې دی دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دی, چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی, نو همداسې ضرار یې لکه افغانستان غوندې هېوادو ته ډېر رسېږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي, او بل سیاسي کړکېچونه هم پکې راشي, ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي, که چیرته د دولت د طریقه نه کې هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلان گزاری موږ کوله, اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېدی د دو کلایمیت اکشن لپاره هغه د UNDP طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی, بلکې کومې ادارې چې دي په افغانستان کې فعال دي د UN په چوکاټ کې, نو یو هغه آپشن وه چې د هغو سره دوی یو ځای کار کړی وای, او بل خصوصي سکتور وه چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کیږي خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته, موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولای شو یو مشکل حل کړو, اما دا چې هوډ نشته دی هغه بېله قصه ده. خو د افغانانو حق دی, موږ وچکالۍ سره مخ یو, موږ زیرزمینی اوبو په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي, په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو, همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهی د زراعتي توکو کې بیا دا تاثیرات لري. نو په هر صورت کې چې وي موږ د دې حق لرو, افغانان باید دې مرستو ته لاسرسی ولري, او بالخصوص په داسې وخت کې چې هلته اقتصادي فعالیتونه کم دي.
مننه نادم صاحب. د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ او تاسو ژوند کوو, د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خوب افغانستان خود یو خدا خو مثلا برق نشتون مثلا دا یو ډېر تاثیر لري په دې چې خلک د بوټو د ونو سکاره نه استفاده کوي, او دا د پارا بل هغه موټر چې په افغانستان کې عرضه زیات شي غیر استاندارد دي, اګزاس څخه دودونه چې وځي دا ډېر تاثیر کوي. تاسو دا اوس چې په کابل کې هم دا بیخي داسې دی په کچه وریاز وي, نو دا ټول د خلکو پر ځوان پر صحت باندې ډېر منفي اغېز لري.
او دا هیوادونه چې په کانفرنس کې ګډون کوي که چیرې د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دی مرستې وکړي چې په صلاح خلک د دې بوټو د شان استفاده ونه کړي او مثلا د ونو په کرولو کې د خوسان د پسپلی وخت کې د مرستې وکړي چې د ونې کینول چې په افغانستان کې مراقبت وشي چې اکسیجن تولید شي او دوی دوړو د شانو مخ ونیول شي. دا به ډېره ښه مسله وي. مثلا په نورو هیوادو کې هر موټر چې ایموتي اخلي یعنی معاینه تخنیکي کوي تیر په استاندارد دی عالي شکل باندې هغه ګاډي چې یا موټر چې په اصطلاح پاس نه کوي هغه د دوا ځای نه ورکول کېږي او د حرکت حق نه لري. اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته. نو بس باید په دې شان باندې پاملرنه وشي.
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې یاست، داسې نښې نښانې د کار وینئ چې د چاپیریال د زیانونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملي کوي؟
نه اوس خو داسې ما مثبت شیان په دې نه دي لیدلي، خو دوی به اراده لري. اما اراده کافي نه ده. اراده هغه وخت مثبت واقع کېږي چې هغه عملي ګامونه واخیستل شي. مثلا کار و اهل کار و سپارل شي، هغه پیشنهادونه هغه شان چې علما ورکي متخصصین ورکي هغه باید عملي شي. یعنی په دې چارو کې باید متخصصین وګمارل شي، تحقیقاتي مراکز باید پرانستل شي چې په دې برخه کې دي خپل پیشنهادات وړاندې کړي، خپل ستراتیژي وړاندې کړي چې دغه ستراتیژي پر دغه پر رڼا کې د خپل فیصله کارونه شي.
ځینې فعالیتونه داسې مختصر لږ ډیر هلته دلته لیدل کیږي. مثلا د طالبانو چارواکي په ښار کې ګرځي، دوکانونو ته ورځي، حمامونو ته ورځي، د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا اوس وځوي، هغه مس وځوي، د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري. دا تر کومه حده پورې دي؟ د یو ستاندارد په اساس دي او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلک ځینې مختصرو کارونو ته وهڅول شي؟
بلاب مې غوښنه چې ګورم مثلا په جمهوریت وخت هم در خپل مدل ته وسم راغلم. یعنی دوی جدي دي، طالبان په دې وخت کې جدي دي چې اما مونږ ته تاسو سره ګوري وکم به مخنیوي کې. اما د اقتصاد د کومخ له وجه دوی هیڅ کولای شي ځان شان عملی کې. مثلا هغه ستاندارد ایموتی سنټرونه وجود نه لري چې په معنی ته هیڅ کوي چې هغه سنټرونه چې غیر ستاندارد ودرول شي یا هغه شیان چې ضرورت دی باید تبدیل شي په انجن کې یا په اگزاست کې. دا متاسفانه چې د بودیجې له کمښت سره دوی مخامخ دي او دا مشکل دی. نو هغه وخت دغه هیوادونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرسته کوي، دوی په دې برخه کې چې که مرسته وکړي دوی کولای شي چې تغییرات راوړي.
ډېره زیاته مننه صادقي صاحب. هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخانهي غازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم سوي یادونه وکړه، د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو اصلي سرچینه د ګلخانهي غازونو په افغانستان کې کوم کوم شایان دي؟
کال صاحب، مونږه یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږه د هوا ککړتیا په نظر کې ونیسو، دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اصول دي یا غیر استاندارد تیلو استفاده کول دي. خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی. دا کوم ګلخانهي غازونه که د نړۍ د هر نقطې نه دوی کله کېږي خارجېږي، هغه اتموسفیر ته ځي. د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانه کې لیدلې په غو شکل باندې یو قشر ایجاده کوي چې کله د لمر وړانګې ځمکې ته راځي دا بیرته انعکاس کوي. اما دا د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه غازونه نه رامنځته کوي، دا باعث دي کې چې هغه بیرته د قشر د ځمکې څخه انعکاس نشي، بیرته راوګرځي. چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي. اې دې منفی ترین اغیز بیا دا دی چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورخت سایکل دی، که تاسو متوجه شوی وای موږ به نور کله تر ډیره واورې لرلې، اما اوس هغه واورې چې دی په شکل دی ورښتونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوې، او په داسې هیوادو کې لکه افغانستان کې چې هلته یو غرنی دی مایلونه زیات دي او ورښتو نمونې تغیر شوي دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل، اما اوس آنی شکل باندې ډیر ورښت لرو. یو کله چې پسرلی کېږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت به د تودوخه ډېره زر نه کېدله وروسته د ژمي نه، اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجې حرارت ډېره لوړه کېږي، چې دا باعث دې دي کې چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي هغه زر ویلی شي، چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث د تشنج د اوبو کېږي چې سیلابونه رامنځته کېږي، همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لنډیز د خبرو ستاسو صادق صاحب، زه داسې پوه شولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مضر ګازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کړي یا له منځه یوسي، بلکې نوره دنیا کې تولیدیږي او افغانستان یې زیان پرې کوي. همداسې ده،
بالکل همداسې. موږ وګورو د افغانستان په څنګ کې چین تر ټولو لوی عقد دی تولید کوونکی، په څنګ کې اوس که موږ وګورو هند دی، نو دا کومې پیسې چې دغه د کوپ کانفرنس کې د غریبو هیوادو ته ورکول کېږي دا کاربن هغه دی کاسټ دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیونه ټن کاربن ډای اکساید تولیدوي، د هغو هغه تاوان باید دوی ورکړي نړیوال سازمان ته چې هغه بیا د دو هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغییرات سره دوی بیا هماهنګي اډپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر راسي او موږ یې اوس تر اوسه نشو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی و، ځکه د تغیر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تي لري، او په بلخصوص په افغانستان کې هم خلک ډېر معلومات نه تي لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې، چې فرضاً موږ نور کله په منی کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغیر کړو، یا کوم بوټي چې د تغیر اقلیم یو کم اوبو ته ضرورت لري او تغیر اقلیم په وړاندې کم متاثر کېږي د غور اواج پیدا کړو، یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په سطح د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې با اس پی سي هی مشکلاتو کې زموږ وګړو ته چې اکثره دا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې کېدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لویو ښارو کې چې هلته د ترانسپورت زیات دی او وګړي په فی کیلومتر کې د هغو ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي، هغه بیل بحث دی. اما دا د تغیر اقلیم چې په نړیواله سطح باندې دی او دې تاثیرات بیا تر هغه ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد صحت محیطي زیست په دې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د اقلیمي بدلونونو په اړه په متحده عربي اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. که تاسو هم په دې مسله کې پوښتنې لرئ زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په شمیرو زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ د تماس شمیره ده، تاسو ته وایم 00400 دا د دین وروسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی، او له دین وروسته اصلي شمیره ده 223-00-1-1-1. تکراروم 00-1-2-3-00-1-1-1. همداراز که تلفون کوئ له مختلفو هیوادونو نه، نو د ازادۍ رادیو د استودیو د تلفون شمیره د نړیواله اړیکه د 00-2-1-2-1-15-0-1. خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو استودیو ته زنګ ووهئ، خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې له کارپوهانو سره شریکې کړئ. نادم صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی پخوانی مامورین هیڅ نشته، یو څه شته او که ډیر زیات کار کوي؟
خب بدون شپیر شکر چې یو څه کار کنه خوشتر چور نیدی تلیلی، خب دا کافی اندازه نیدی. متاسفانه دا اینجا چلیشتو کالو که چه افغانستان دا جنگ دا نورین سر مخامخ دی، دا افغانستان کدرونه یا امدی یا پار شکل دی استلکی که دا افغانستان های افغانستان همیشه دا کمبود سر مخامخ دی دا کدرونه. نو چاپیریال ساتنه کې هم دغه مسله ده او متاثر دی متاسفانه. خوب سره د دې مشکلاتو، خوب ما مخکې وویل چې طالبان دا اراده لري چې څه وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به چې علم هم یو ځای وي، نو که علم ورسره نه وي او امکانات ورسره نه وي، مالي امکانات، دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې اړه مبارزه وکړي، یا مثلا دا مشکلات سره دوی په اصطلاح مشکلات حل کړي. دغه دپاره چې دفرین صاحب وویل چې دا هېوادونه چې ګازات تولیدوي لکه چین، چې په 2001 کال په فرانسې کې چې کنفرانس و، امریکا هم ډډه وکړې د امضا نه چې دا ګلخانې ګازونه باید تولید نه کړي یا لږې کړي، هم چین دا کار وکړ، یعنی دغه قرارداد امضا ونه کړه دوی. نو دوی چې امضا نه دي کړي، هند چې زمونږ ګاونډي هېواد دی لکه ایران لکه چین، دا ډېر تولیدي، دوی باید چې د اصطلاح بین المللي هغه مؤسسات چې په دې هکله دوی فعالیت کوي، دوی ته باید چې جبران د خساره ورکړي. دغه هېوادونه لکه افغانستان چې متضرر دي، اوس مونږ دا اوس چې زه ولاړ یم تیاران دی، داسې یو دود دی چې سړی حیران ورته پاتېږي چې څنګه خلک په دې عادت کې ژوند کوي. دا دا حالت دی چې بې له پیسو بې له امکاناتو مبارزه ډېر مشکل دی چې د دې عوامل سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي دپاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو وویلې چې دا کافي دومره اضافه موټر ګرځي، عربيجات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل یې ډېر مشکل دی، دومره ډېر دي او ټول غیر استاندارد دي، تخنیکي معاینات په استاندارد ډول نه کېږي چې دوی مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه نادم صاحب، وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادقې صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمي بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولی شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولی شي. خو فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي، یو اوریدونکی را اخلو. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، خپل پوښتنه ووایئ.
تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
ما خو یو لنډ غوندې نظر د تکل صاحب او یو داسې لنډه غوندې پوښتنه ده. نظر مې دا ده چې طالبان اسلامي امارت او نړیوال باید چې د خلکو د دې غریبو خلکو چاپیریال د هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده، باید د داسې غم وکړي چې هغه په کوټه کې پلاستیکونه بل کړي او یا پرې قطخ کړي ځان ته، او یا پرې اوبه ګرمي یا کوټه ګرمي، نو هغه به نور اقلیم او هغه څه کې چاپیریال به هغه ته کم ضرر ورسیږي، هغه ته خو خپل کور هغه ده مصیبت ګرځېدلی ده. نو دا اکثره خلک دغه دي، باید اول دغه په داخلي سطح دا او خارجي سطح دې کوشش وکړي چې دغه چاپیریال خلکو ته بدل کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې نړیوالو ته په کار وه داسې یو د طالبانو لپاره ټول افغانستان په همدغسې یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دې کې خو ولسم حق لري، دې کې خو مثال له خبرې نورو ګاونډیانو ته هم نه ضرر رسیږي، باید چې دغه غونډې ته یا په کارو چې دا طالبان یې نه دي غوښتي په سیاسي سطح باندې نور هم وخت نه نیسم.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عمر خان مومن دی مال جلال آباد خارنه
مهربانی مومن صاحب خپل پښتنه وایست
با پښتنه مودال د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نورو ولایتونو کې دا کوم کارخانې چې دی د پیر سوزونه دی هغه دی کنه چاپیریال ته ډېر زیان رسوي مطلب دی چې دا واقع کړی یو بل داسې موټر چې د کابل خار یا نورو ولایتونو کې پرنږدي چې هغې انجړې خرابې وي یا د نورو هغه نه استفاده کوي هغې ډېر لوګیا جوړ کړی وي نو دی چې دی کولی شي چې چاپیریال خراب کړي
پښتنه مو څه دا وښي
غوښتنه پښتنه مو دا وه له اسلامي امارت څخه چې د کابل ښار کې دا ځینې کارخانې یا ځینې دغه دي که نه چې هغوی کارونه کوي نو هغوی دا ټیر سوزونه کوي هغه کې دیک چې دی لوګی زیات وي نو دا کولی شي چې زیاتې ناروغۍ رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې نو خلک بیا په ډېرو ناروغۍ نو د دې لږه مخنیوی وکړي
ډېره زیاته مننه ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اورېدلې وي خو قدرمن اورېدونکو په دې خپرونه کې تر ډېره د چاپیریال د بدلون له کبله د اغیزو سره د مبارزې یا د چاپیریال د ناوړه د چاپیریال د اقلیمی بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو البته صادقي صاحب مخکې تاسو په افغانستان کې دننه کارم کړی وروسته راځو د پخوانی حکومت د پروژو په باب له تاسو نه پوښتنه کوو مګر مخکې د ښه زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ خپرونې ته ښه راغلاست تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني سمیم صاحب
ما د اقلیمي بدلون په اړه باندې مې نظر دا خصوصاً متاسي د افغانستان د وضعیت په کتو سره
سمیم صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر ښه نه راځي زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نه شي کولی شئ چې بیا له سره زنګ ووهئ موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاری وساتو نادم صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډېرو متضررو هیوادونو کې دی د افغانستان د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی او په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري نو د افغانستان دغه وضعیت دی مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونیشي او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وای فکر کوي دا خبره څومره دا استدلال څومره منطقي او سم دی
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشرانو سره ما کتلې دي ګورې یعنی 15 یعنی 20% مشران په اصطلاح طرفدار دي تعامل د جهان سره دي یعنی په دې معنا چې دي د تحصیل طرفداران دي د ښځو لپاره د نجونو لپاره د کار طرفداران د ښځو لپاره د نن شپه ماښام له چا سره ملاقات دوه دا خبره دي کوله نو خبر دا ده چې دی که تعامل ونی شي دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کیږي افغانستان د ډېر مشکلات خپل ولست پیښي په څو پدې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې په خوا راتله مثلا نو دا ما غوښتنه زما پیشنهاد د دولت ته دا ده اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینه د معتدله ارادجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر دوی د دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی بل مثلا خپله د فیصل لنډمهاله او میانمهاله او اوږدمهاله پلانونه باید ولیدي د انرژي د تولید په برخه کې چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي د ګاز څخه تولید کړي د لمر څخه چې دوی خلکو ته دغه ورکړي دغه برق ورکی چې دوی مثلا دغه لرګي و نسوځوي ګاز و نسوځوي نور شان و نسوځي چې دا چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کی بډېر ضرر رسوي خلکو ته
مننه بیا هم اوریدونکو لرو فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له سټوډیو سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ سمیم صاحب که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې اورم صاحب. صبغة الله سمیم له تخار ولایت نه تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نن چې روغ او جوړ به یاست هیله نن دار چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده ممکن ما پوښتنه ان شاء الله استفادې به نه وي. اقلیمی بدلون د غورستې کلونو کې یو ډېر ګرم موضوع ده د ملتونو لپاره او زموږ تاسو په افغانستان کې زه به خپل نظر وختم دا درکم مطرح کوم. د غورستې کلونو کې د افغانستان باغم ده کې نسبو دوه کټګوري نه کوی شو للمي او بيزم کې هغه کې سپاره زراعت او سی خلکو غم ده کې ریحایشی کورنو باندې ولی دي ریحایشی کورنو جوړ شوی دي نه ډیر اوې ځمکې په ریحایشی کورنو باندې ولر شوی دي چې دا زموږ په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري او ممکن په نظر راتلونکي کې دا یو لوی تهدید دی د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو وادواله لپاره پښتون مدار سي د افغانستان کې هغه ارګانونه سي د اقلیمي بدلون په عالم باندې کار کوي دوی د موضوع ته متوجي دي او کوم متوجي دي کوم اقدامات تر اوسه پورې تر سره کړی دي ستاسو باندې باندې درنه ملمانو سره وضاحت ورکیو یا کړه دي مسولیت دی د خپل دغه برنامه له طریقه د افغانستان ولسته یو مثبت پیغام لري دی پیغام بسوي
د ډېر زیات مننه له تاسو نه هم هیله ده چې زموږ میلمنو بس تاسو پوښتنه اندښنه یا داش کړی وزن سره یو بل اوریدونکو هم لرو او بیا ورزو میلمنو ته چې د دوی نظریات وورو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل سیر زتا تا ایتاس میلمنه ته ډېر د سلامونه ایم.
وعلیکم السلام.
دلی زدرانی مې پنجاب نه
صدران صاحب سلام شه مهرباني وکړئ
ډیر مننه. یو هو تکل صاحب نن ما د ازادۍ راډیو نه اورو ته چې د مهاجر پاکه څوکر روان دي امریکینا مالی ډیر کې ځکه چې د مهاجر شمای دا چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره وکي ځکه چې مهاجر د شمای وکسا د سالو وکسا بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې دوي مای ملمنه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بازګاران ته ډېر نقصان دی یا یې انسانان ته ډېر نقصان دی ځکه چې زه خپلم داسې مریضی لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا یې چې بالکل یې ګرد نه یې خور نه به تزون ډېر بچ کوي او داسې ډېر مریضون دي چې ډاکټرون ته درې می او یې دغه مخنیوي به څرګ وشي چې وسو کا ایو ملګری چې ټلیفون کلاي وو یې لغمانا چې کا ټلیفون کوونه غوښتای شي په افغانستان کې ډېر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه په افغانستان ته به څوک وایي چې ته دا د کارونه وکا او دای به ترګز دا کو چې هغه خال کا هغه مخنیوي وکړي. صاحب
ډېر زیات مننه زدران صاحب له تاسو نه. درنو میلمنو هیله ده چې تاسو به پوښتنې یادداشت کړی وي. نادم صاحب لومړی به له تاسو د دوړو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه ووایاست او بیا به له صادقي صاحب نه واورو.
خوب خبره دا ده چې دا د دوی پوښتنې دوی پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي او نړیوال ته په کار کې چې د افغانستان د لپاره باید مرسته افغانستان به کوي په تاسو چې وکولای شي د شپږ ساعتونو په برخ کې هغه ستراتیژي چې جوړي هغه پلانونه چې جوړي هغه عملی کړي. اوس مثلا یو ډېر ساده مسله ده. مثلا شاروالي ما واو د پښتنو کې راځي چې شاروالي مثلا هر دکاندار ته وایي چې خپل د دکان مخامخ ته اقل دوه ونی کینوی اګی کوله شي چې په ګډه باندې دوه بچی په دې چې شوالوالي خو نه کوله خو ونی کینول کیږي اما مراقبه نه کیږي برته وچیږي هیڅ تاثیرات نه کوي نه کدا کارون چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی به چې دا به ډیر مثبت اغیز ولري په چا په ځاتلې په برخه کې اکسیجن به تولیدوي. نو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې
ما مخته ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کی زراعت او زراعت وزارت سره د شاروالي په خاطر په سره کوډینا کی او په سره دا هغه بوټي هغه ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی هلته کینوي چې څو کاله وړاندې ما په یاد چې د پروفیسر وکیل مرحوم زوی د رکین راغلی و او دوی ډېر پلانونه درلودل چې داسې بوټي به کینولې ونې په غرونو کې او تپو کې چې ډېر مقامات درلوده او کولی شي چې شین شي او په ستورو دي چې هغه مخ ونیسي او هم اکسیجن تولید کړي هم چاپېریال ساتنه برخه کې مشهد به مال متاسفانه چې هغه وخت کې د دوه سره چا همکاري ونه کړه که چیرې داسې پلانونه عملي شي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون به راشي.
ډېره مننه صادق صاحب. تاسو څه ورزیاتوي د نادم صاحب په خبرو؟
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ که موږ کله غواړو چې داسې یو لوی مازله لکه تغییر اقلیم اړه موږ خپل آمادګي ولرو، تر حال کې چې غونو مخنیوي نشو ته کولای خو د اضرار نه تر رقم ځان وساتو، موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګونه وکړو. یو موضوع د اداري ده چې هغه کې پلان گذاري ده چې موږ اوږدمهاله پلانونه ولرو. په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغه هغه اضرار چې دی هغه کم کړو. په زمین کې ضرورت دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه هم ورسره وي او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټوله کړي او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونه دي د هغې نه استفاده کوي. نو کله چې یو تغییر منځته راځي دوی مخکې د مخکې نه هغو ته سیناریوګان او ماډلونه دوی سره موجود وي چې فرض دغه تیره ډیټا موږ چې کومو مطالعه کړې دی په اساس دغه شي امکان دی. خو بدبختانه افغانستان کې اکثره زه چې د دوستانو سره په دې بحث کې بحث کوم موږ تاسو یو شی جوړ کړو شل کاله په هغو باندې سرمایه ګذاري وکړو هغه کې ظرفیت سازي وي که فرض نور بنسټونه موږ ایجاد کړو نوی حکومت چې راشي هغه بیرته د سر نه جوړوي. نو داسې امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بالخصوص د اوبو په بحث کې موږ تاریخي معلوماتو ته ضرورت لرو. افغانستان همیشه د جنگو په جریان کې چې کله و موږ د شلو کالو د ډیټا ګپ لرو چې په دې شلو کالو کې افغانستان کې ورخ څنګه و حرارت څنګه و ځکه په هغو جریان کې افغانستان کې جنگ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې. نو د اوس دپاره د دې نوي خلک کوم راځي او خارزن نوي د اوسنۍ حکومت دی حکوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره موږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کو.
بله.
او بل اداري فساد دی. اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې وي او رشوت یو څوک اخلي، اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت د دوغو په غاړه باندې.
بله صادق صاحب، د خبرې سره راټولو خبر سره راټولو ځکه چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي. تاسو د جمهوریت نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کوو. مهمې برخې کومې دي؟ مثلا د اوبو برخه ده، د آبیاری برخه ده، د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په هغه کې د اقلیمی بدلونونو له کبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په هغه باندې او باید د هغه مخه ونیول شي؟
درې مهم بخشونه دي. ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره اوبه تر ټولو مهمې دي. نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو سایکل د اوبو ادا بیا
مختلف نور بخشو باندې خپل هغه حیاتی تاثیرات لري. یو دی واټر مینجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه مونږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو، یا که چیرته اوبه کمیږي مونږ څنګه روشونه استفاده کړو چې مونږ کم اوبو څخه ډیر تولید منځته راوړو. او بل موضوع دی بدیل معیشت ته. په بعض ساحو کې دي چې خلک په کرنه باندې بوخت دي، څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کرنه فرضاً تر ټولو ډیره متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی، نو خلک باید ډیر متکی یوازې په کرنه باندې نه وي. یو کرنه مونږه
کی په مشخص ډول وایي څه باید، یعنی هغه بدیلونه کوم دي؟
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي غلطه رواج کړو چې هغه د اوبو لپاره کم ضرورت ولري.
کوم دي هغه بوټي؟ صادق صاحب، دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي؟
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند الله ویرا بوټي و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنم او تا یا فرزند نور خوراکي تولیدات ته. نور که موږ وګورو ځنګلي بوټي د پستې بوټي دی چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت نو وروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پستې کمربند و چې دا د شمال نه شروع داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند د پستې افغانستان کې موجود و. خو بدبختانه چې زمونږ گاوند ملک حل د اوغو د ریشې د پاره خلکو پیسې ورکولې په گاوند کې چې مونږ د دې ریشې اخلو. هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باندې یوسو، هغه د باندې منځ یې وړل شو. مونږ په دې پروژه کې کار کوله، هغه بخش کې مونږ انکشافات درلودل. حدود 50,000 ونې مونږ هلته مزار شریف کې غرس کړلې.
او د دې هدف دا و چې دا کمربند بیرته راژوندی شي،
دا کمربند یو ژوندی شي، عاید زیات دی، او په زمن کې د چاپیریال لپاره دا مثبت اغم لري چې هوا یې سمه کوي. همداسې د واټر شید مینجمنت کې دا بیا ډېر رول لري چې کله هلته ورښت کېږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کېږي، ځکه چې هغه ریشې چې دي هغلته اوبه جذب کوي، اوبه د ځان سره ساتي، هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي. او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسټی بلډینګ دی. ګوره یو خو د دولت په سطح باندې دی چې مونږ اکسپرت هغه ولرو که نه کپاسټي ولري چې هغوی کار وکړي، خو مهم تر ټولو دا ده چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی. افغانستان کې اکثره ځایو کې چې ته تغیر اقلیم چاته یاد کې بیا هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر شی وغواړي اما سې کېږي. خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده، اما دا څنګه کولای شو چې مونږ یې دې سره ځان عیار کړو. او په زمن کې دا د گرین هاوسونه وو، گرین هاوسونه په کرنه کې ډېر مثبت اغېز لري، اوبه کمې مصرفوي، عاید زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه دپاره د یو گرین هاوس د غنمو عاید مونږه وخت مثبت کړی و حدود 40,000 افغانۍ و. اما مونږ کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړل، هغوی بیا توته زمینی چې هغه افغانستان کې نه و خو مونږ هلته مزار کې رایج کړل، بیا وروسته بازار کې زموږ خپل تولیداتو. یا همداسې ترکاري ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 15,000 خلکو عاید درلود.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې نادم سه په پای کې بل تاسو لمړی وورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست، مخکې صادقي صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده، یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده. د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونې ته اوبه ورکي، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادقي صاحب یاده کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نښې تر اوسه پورې وینئ؟ ژوندی دی هغه؟
مننه. زه د پرونی چا څخه داسې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې
پستی غبت ایاکی خود زراعت ریاست دا وظیفه اخیسته ده چه دا کارو که زیاد خزیره ده هم ده چاپی ریاستی ری ببرخ که هم به اصطلاح ده پستی آید چه به اصطلاح ده خلق تکی ده خلق زیان تغییر رو که درگیر خود زیره ده و دا غصی بونگه غوار ده ننمی حاکمیت نه چه پا کنر که کنرونو که پکتیا که ده زیانی که چه زنگلون دی پا اتا پا نورستان که دی باید چه ده زنگلون مراقبت رو که پرینک دی چه غیر مسئول کسان زنگلون ووی بالاخره که ویهی هم که ویهی هم ویهی ویهی هم باید چه نور ونی پا که کنه ویهی چه پده چه آقا زنگلون چه ونی ویهی دی برد تکمیل چه نو دا دیر مثبت اغیزه با ویلی دی در خلق پا جوان بانده در چاپر در چالتا دی پا برخ که
ډیره مننه. او په پای کې صادقی صاحب که تاسو لنډ راته ووایاست چې د ځنګلونو شتوالی د ونو شتوالی د شنیلي او د طبیعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی؟
رښتیا دا خبره خو سمه ده که وګورو مونږ په ټول د وروستیو 50 کالو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوې بلکې د هغه قطع شوې ده او قاچاق په شکل باندې بهرنیو هیوادو ته صادر شوي. اروپایي هیوادونه کې وګورو کله چې په یو کور کې ونه وي هغه څوک اجازه د دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کړي هغه ونه نشي وهلی. نو دا یې د اهمیت څرګندوي. زموږ چون زما خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی، د اوبو بخش کې دی، خو معلومات یې زما دا دی چې یوه ونه د 50 تر 60 نفرو پورې کلنۍ اکسیجن تولیدوي او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډېر کړو. هغه د هوا د پاکوالي په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت دپاره او د سیلابو د مخنیوي دپاره دا ډېر مثبت رول لري او هیله د خلک د سر رواج نورم زیات کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ښاغلو میلمنو د چاپیریال او جیولوژي د چارو له شنونکي انجینیر خلیل احمد نادم او د پرزیدلی جمهوری نظام پر محل اقلیمی بدلون سره د همغږی د پروژې رئیس وحید الله صادقی سر څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ترشنا آسمان لاندې په نننی پروګرام کې راغلل او خبرې وکړې او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د ترشنا آسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم. لوی الله مو مل شه.
یاد سر دی ولی سری پام چوار دے پتا ناشی مامن لے گھر غری دی پام چوار دے پتا ناشی مامن لے گھر غری مجنون دیوان تبورا دا باران دا ملغلرو قد اوکو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم یا دستر بی ولی فریدی